السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر ان څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت قزاقستان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یوه پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې لوی خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ټولنیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدنو په مهال اعلان کړه. توقایف په خبره دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف شوې ده. په دې اړه وروسته په تفصیل اورئ. د جرمني چارواکي وایي چې په جنوب لویدیز منهایم ښار کې د یو افغان لخوا د یو پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټپالنې شواهد موندلي دي. دا پولیس تېره اونۍ د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د چړې په ګزارونو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلیې وزیر مارکو بوشمن تېره شپه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګند اندېزه ښکاري او ذکر دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوی دی. د جرمني فدرال څارنوالۍ هم نن تایید کړه چې د دې تحقیقاتو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. د څارنوالانو په وینا بریدګر یو 25 کلن افغان دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسیږي او د راپورونو له مخې د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. جرمني چارواکي وایي تورن د هغې ډلې څو تنه غړي هم په چاړه وهلي دي چې له سیاسي اسلام سره مخالفت کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو د ټولو برمتو د خوشې کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 1 د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې دا کسان مخکې وژل شوي وو خو مړي یې سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. په دې څلورو کې هغه درې سپینګیري هم شامل دي چې حماس ډلې د خلاصون ویډیو خپره کړې وه. ګمان کېږي چې شاوخوا 80 تنه اسرائیلي وګړي به لا هم له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې یې تروریستي ډله ګڼي برمته وي. د چین د پلازمېنې ام پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15 کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې دي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. د مظاهرې د 1979 کال د اپریل په 15 پیل شو او د جون تر 4 روانې وه او بالاخره د 180,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو موټر ځان تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل او ډزې پرې وکړې. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر اوسه هم نه دی معلوم خو ګمان کېږي چې ښایي سلګونو حتی زرګونو ته ورسېږي. چین له اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ په پلوي په دې پراخو اعتراضونو کې د خلکو د ډلوژنې د خاطرو د له منځه وړلو هڅه کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان په دې لوبه کې چې د ویست انډیز په ګیانا ښار کې وشوه د 5 لوبغاړو په زیان سیالې لوبډلې ته د 104 منډو هدف وټاکه خو یوګاندا ټول 14 اوورونه ولوبول او د 58 منډو له جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د پایل لوبغاړو رحمت الله ګربز په 45 بالونو شپږ گاویا او ابراهیم زدران په شپږ څلوېښت بالونو او اویا منډې جوړې کړې او بیا یو بل پسې وسوځېدل. د لوبې غوره لوبغاړی فضل حق فاروقي شو چې په څلورو اوورونو کې یوازې 9 منډې وکړې او 15 وکټې یې واخیستې. د نړیوال جام د لوبو په دوام نن دوه لوبې په پام کې دي. د کابل د ماښام په 2 بجو به انګلستان له سکاټلند او په 2 بجو به هالند له نیپال سره مخامخ شي. د افغانستان دوهمه لوبه د شنبې په ورځ له نیوزیلند سره وي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
هغه هغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
دا چې د قزاقستان دغه اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو چې د طالبانو نوم یې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیستونو کې دی څه ډول اغېز وکړي د سیمه ییزو چارو له یو شننونکي سره په مرکه کې څېړو. د افغانستان په اړه په ځینو نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندوز ولایت یو شمېر بزګران شکایت کوي چې له یوې خوا یې سږکال د غنمو حاصلات کم شوي او له بلې خوا یې هم بیې رالوېدلي دي.
اوس هغه ښه غنم په 110 روپۍ دي، تر 110 نه تر 120 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قزاقو د وروسو وړو چې را روان دي.
دا بام واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته د 125 منټو منډو په توپیر ماته ورکړه. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث کې مو په جرمني کې د یو افغان د چړې په گزارونو د یو پولیس دی وژل کېدو پیښې ته چې له دې پلوه چې هغه به په دې هېواد کې په میشتو افغانانو او پناه غوښتونکو څه ډول اغېز وکړي څېړلې ده.
دا یو ښه واقع نه و، مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی کړی چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون دغه پریکړه د ګډو ګټو د امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو په مهال اعلان کړه. توقایف ویلي چې د دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور تفصیل د فیروزه عزیز راپور کوي.
روسته له هغه چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي ترڅنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
У сени пара уке یو له ستراتیژیکو دندو په سیمایزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونده اخیستل دي. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو مهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر ښاغلي قاسم جومارت توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېر یکشنبې په ورځ د مې په 26 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري اژانس د مې په 26 نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیره سه شنبه د می په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې ماسکاو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پرېکړې هرکلی کړی چې د دوی نوم یې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د سیمه ییزو چارو شنونکی شیر حسن حسن هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. حسن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، غږ مو واورئ.
بله، سلامونه تاسو ته او ښې چارې ولرئ.
مننه حسن صاحب، تاسو د قزاقستان دغه وروستی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا د قزاقستان دغه وروستی اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو هم چې د طالبانو نوم یې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیستونو کې شامل دی اغیز وکړي؟
بله، زه فکر کوم چې قزاقستان او د قزاقستان سره د روسیې په شمول نور هغه همګټي او هیوادونه چې دي او یا د ګډ امنیت هیوادونه چې دي، دوی د یو د بل د خبرتیا نه پرته دغسې غټو پرېکړې نه کوي، او خصوصا بیا رسمي ځکه هم نه. نو زه فکر کوم دغه پرېکړې د روسیې په شمول د خپلو ټولو همګټو هیوادونو او یا د خپلو شریکانو سره په ګډه کړې ده، او داسې معلومیږي چې له دې نه وروسته به روسیا هم ورته اقدام وکړي، او ورپسې ازبکستان او قرغستان او ترکمنستان او دغه هیوادونه به هم ورسره شامل وي. نو دا یوازنۍ پرېکړه نه ده، فکر کوم ادامه به پیدا کړي.
د قزاقستان ولسمشر دغه پریکړه د سیمه ییز ګډ امنیتي تړون د سازمان د پارلمانو د مشرانو په ګډه غونډه کې اعلان کړې ده. په دې غونډه کې بیا هم د افغانستان له اړخه د احتمالي تروریستي ګواښونو اندېښنې رابرسېره شوې. یو شمېر هیوادونو ویلي چې تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له ګواښونو څخه نه دی خلاص شوی. څنګه کېدای شي چې په عین حال کې چې د قزاقستان ولسمشر د همدې غونډې ګډونوالو ته دا پریکړه اعلانوي او وایي چې طالبانو نوم مو د ترهګرو له فهرسته وویست، او له بلې خوانه بیا هم هغسې ادعاوې کوي چې تر اوسه دغه ګواښونه نه دي منتفي شوي د ترهګرۍ؟
بالکل همداسې ده، تاسې سم وایاستئ. دا خبره نه یوازې تکایف کړې ده، دا خبره د روسي مقاماتو هم کړې ده چې یعنی وخت کې تروریستي ځینې ګواښونه موجود دي، خو دغه تروریستي ګواښونه د حاکمې ډلې لخوا، یعنی د طالبانو لخوا نه دي، بلکې د هغو ډلو لخوا دي چې د هغوی لخوا طالبان هم له ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی نه تر ټولو وتلې ډله همدغه د داعش ډله ده یا د اسلامي دولت ډله ده چې طالبان هم ورڅخه په شکایت دي او ورڅخه ګواښیږي، او هغوی سیمې ته هم خطر ده. یعنی د دوی ویره د طالبانو نه ده چې هغوی به افغانستان پرته په نورو هیوادونو کې امنیت وګواښوي، بلکې هغه ډلې چې د دوی په باور باندې د غربي استخباراتو لخوا استخدامیږي، هغوی طالبانو ته هم ګواښ دی او د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ.
کراشو، د قزاقستان وروسته اقدام ته روسیې هم لکه څنګه په راپور کې مو واورېدل او تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوی هم پتیلې ده چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرسته وباسي. فکر کوي چې روسیه به دا اقدام ډیر ژر وکړي؟ په سن پیټرزبورګ کې هم یوه اقتصادي نړیواله غونډه را روانه ده، او ته ویل کېږي چې طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي.
بله، او دا طالبانو بلل، خو مخکې هم دوی خلک را بللي وو، په کازان کې هم غونډې وې هغوی ته را بللي وو، دلته په مسکو کې هم کله چې غونډې وې دوی سره بللي وو. نو فکر کوم چې دغه ته به د تروریستانو د لیست څخه او یا د ممنوع ډلو د لیست څخه د طالبانو ایستل ته به دا خبره ماتله نه، یعنی هغه په هر صورت کې دوی را دعوتیږي او راځي. مګر دا سی فکر کیږي چې د روسیې دولت به ډیر ژر دا کار وکړي، ځکه بهرنیو چارو وزارت او د عدلیه وزارت وخت ولسمشر ته وړاندیز کړی دی د یو راپور په ترڅ کې، او زه فکر کوم چې خبره یوازې ولسمشر ته پاتې ده چې هغه یې منظور کړي او دا خبره فیصله شي.
کور ودان د سیاسي چارو شنونکي شیر حسن حسنو چې د قزاقستان د وروستي اقدام په باب ده چې دغه اقدام به چې د تروریستي سازمانو له فهرست د طالبان نوم لري کړی د سیمې پر نورو هیوادونو څه ډول اغېز وکړي، آیا هغوی به هم ورته اقدام وکړي، او که څنګه له موږ سره خپل نظر شریکو؟
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د ګټ امنیتی تړون د سازمان مشر د افغانستان په اړه د تروریستي احتمالي ګواښونو زیاتوالي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون د سازمان مشر دغه څرګندونې د قزاقستان په المتا ښار کې په غونډه کې کړې دي. په عین حال کې د تړون یو شمېر نورو د غونډې نورو ګډونوالو هم ورته اندېښنې څرګندولي چې څرګندې کړې دي چې تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
د جمعي امنیتي تړون د سازمان CSTO مشر ایمانګلی تاسمګامپتوف وایي چې افغانستان لا هم د جمعي امنیتي تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی. نوموړي د قزاقستان په الماتا کې د دوشنبه په ورځ د دغه سازمان د پارلماني مجموعې د امنیتي برخې په غونډه کې د افغانستان لخوا د تروریزم د ګواښ په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ادعا وکړه چې افغانستان د بې ثباتۍ مرکز او له پولو هاخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د جمعي امنیتي سازمان مشر زیاته کړې چې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي دي. د نوموړي په وینا دغه څارنه به د دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا تر څارنې لاندې د افغانستان په اړه د کاري ډلې له ظرفیتونو څخه په استفادې ترسره شي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علي په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د جمعي امنیتي تړون د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نو موړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی دی ادعا کړی چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي، او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې جوړې شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې. نوموړي په هغو څرګندونو کې چې د سیشن بې په ورځ د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله اکس پاڼه خپرې کړې ویلي
دا سمه نه ده چې د افغانستان په اړه اندېښنه وښودل شي یا دا چې ورنه ګواښ متوجه دی. موږ دا خبره ردوو. موږ څو ځلې ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان ونه رسیږي.
له دې اندېښنو سره سره د قزاقستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد په رسمي توګه د ترهګرو سازمان له لیست څخه د طالبانو نوم ایستلی، او د دې پریکړې هدف یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ټینګول بللی دي. خو په مسکو کې پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جانباز وایي چې د سیمې هیوادونو د طالبانو له حکومت سره دوګونی سیاست مختوري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ځینې هیوادونه کله یوې خوا سیاسي تعامل ته وده ورکوي. د بېلګې په توګه قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه باسي. روسیه هم په دې برخه کې وړاندیزونه لري، خو په ورته وخت کې د دغه هیوادونو پوځي او امنیتي سکتورونه وخت په وخت د دوی په ټکو د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ د متوجه خطرونو خبره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جمعي امنیت د تړون د سازمان د دفاع وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. هغه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې د امنیت پر ټینګښت په ټینګار سره زیاته کړه چې یو شمېر افراطي ډلو په افغانستان کې ځای موندلی او غواړي چې خپل افراطي افکار ګاونډیو هیوادونو ته پراخ کړي. خو په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې لخوا د طالبانو د احتمالي ایستلو او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه څرګندونې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د چین د پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای تلاشي پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکو لوی سړک په اوږدو کې هم د پولیسو موټر ګزمې کوي. د مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15مه پیل شوي، څو ورځې دوام وکړل او ویل کېږي چې پکې په سلګونو حتی په زرګونو کسان وژل شوي، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر نه دی معلوم. نور تفصیل بله احمد تکل واورو.
د پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو اعتراضونو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په هر ځای کې د تلاشۍ پوستې جوړې دي او د چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. په هنګ کانګ کې هم د دې ورځې په مناسبت د غونډو د جوړولو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولیسو لږ تر لږه دوه کسان د عمومي سړک څخه خپلو موټرو ته پورته کړل، ځکه چین له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې د دې هیواد په اصلي ځمکه بلکې په نور قلمرو کې هم د ډیموکراسۍ په پلوي په دې پراخو اعتراضونو کې د خلکو د ډلوژنې د خاطرو د لمینځ وړو هڅه کوي. د مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15مه پیل شوې او د جون د 14مې نیټې په سهار د 1,00,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې یوه شپه مخکې پیل کړی وو پر موترزانو ډزې وکړې او ډېرې تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل. په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو دقیق شمیر تر اوسه هم نه دی معلوم، خو ګمان کېږي چې ښایي سلګونو او حتی زرګونو ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ نن وویل د 80مې لسیزې په پای کې د سیاسي نارمیو په اړه د چین د حکومت دریځ له پخوا راهیسې روښانه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. کله چې له ویاندې څخه د دې ورځې په مناسبت د لویدیځو دولتونو د بیانونو په اړه پوښتنه وشوه، هغې په ځواب کې وویل حکومت له ټولو هغو کسانو سره چې له دې پیښې څخه پر چین د حملې، د دې هیواد د بدنامولو او په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لپاره کار اخلي په کلکه مخالفت کوي. په پیکینګ کې نن هر څه ظاهراً آرام ښکارېدل. د سیلانیانو د سب د یوې ویبپاڼې د راپور له مخې سیلانیان د هغو واټونو په دروازو کې چې په پای کې د تیاننمن چوک دی په قطار کې ولاړ وو، خو دې چوک ته د مترو نږدې تمځای چې پر سر یې تیاننمن لیکلی دی تړلی وو. د دې مظاهرو ځپل د چین د معاصر تاریخ یوه لویه پیښه وه چې په نتیجه کې دا بحران د چین د کمونیست ګوند د هغو توندلارو مشرانو په ګټه پای ته ورسېده چې د سیاسي اصلاحاتو پر ځای د سختو مقرراتو پلي کول غوښتل. له دې پیښې وروسته د تیرو څو لسیزو اقتصادي ودې چین چې یو وخت د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه و د نړۍ په دوهم اقتصادي قدرت بدل کړ. د تیاننمن اعتراضونه په ټول چین کې په یو حساسه موضوع بدله شوي او چارواکي په دې اړه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي مطالب سمدستي او په کلکه سانسور کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کندز ولایت یو شمېر بزګران شکایت کوي چې له یوې خوا یې سږکال د غنمو حاصلات کم شوي او له بلې خوا یې بیې هم رالوېدلې دي. د دوی په خبره د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې ډېر کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالي او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له امله سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمد دین آزادۍ روډیو ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه غنم کرلی وو، خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي افتونو له امله سږ کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال غنم حاصلات غنم بسیار کم است. هوا
سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تیر کال مې له خپلې کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی و، خو سږ کال یې 2500 منه حاصل کړی. پروسږ کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږ کال یو من ښه غنم 160 افغانۍ پلورل کېږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
د
غنمو اوسنی نرخ زمون کړي لګښت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سرې راکړي تر څو بزګران پر خپلو پښو ودرېږي. موږ په لوړ قیمت په تراکتور خپلې ځمکې قلبه کوو او یوه بورې کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. غراس پر خپلو کروندو زیات زیار کاکو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 1.5 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دی، تر 110 نه تر 130 پورې دی. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده، غونډ ضرر دی. دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګي اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3500 دی. څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ روډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,410 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15-10% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
دا آزادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شلوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بل لوبه دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. نور به د ازادي راډیو له سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی سیالي له یوګندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 140 منډو هدف یې ټاکلی وو، او د یوګندا لوبډلې په جواب کې 14 سورونه ولوبول، 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز 6 ابراهیم زدران 9 او محمد نبی 4 نسوزېدلې منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان پیلیز توپ وهونکو د 145 منډو ملګرتیا کړې وه چې دا د شلوریز نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګندا ته بیا په توپ اچونه کې کاسمس چیوتا او براین مسابه 2-2 لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړونکی روبینسن اوبویا وو چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي خطو پچونه تر سره کړ چې په څلور اورونو کې نه منډې ورکړې او پنځه لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې پنځه لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول او مجیب رحمان یو وکټ ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ویلو ده چې دا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لومړی سیالي وه او دویمه سیالي به یې په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په اتمه نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په جرمني کې د یو افغان له لوري د چړې په گزارونو د یو پولیس دی وژل کېدو پر پېښې راڅرخي. دا چې دا پېښه به په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو او پناه غوښتونکو څه ډول اغېز وکړي، دا موضوع مو له خپلو میلمنو سره څېړلې ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د بحث ته ور ورسېږي، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پرېکړې هرکلی کړی چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې لوی خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف پرون دا پرېکړه اعلان کړه. د جرمني چارواکي وایي په جنوب لویدیځ منهایم ښار کې د یو افغان لخوا د یو پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټپالنې شواهد موندلي دي. دا پولیس تېره اونۍ د جمعې په ورځ د مسلمانانو پر ضد یوې مظاهرې پر مهال د چړې په ګزارونو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلیې وزیر تېره شپه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګنده انګېزه ښکاري او ځکه د دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشې کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د اومې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې دا کسان مخکې وژل شوي وو خو مړي یې سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. د چین د پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې دي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر څلورمې روانې وي او بلاخره د 130,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو موټر ځان تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل او ډزې پرې وکړې. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر اوسه دقیق نه دی معلوم، خو ښایي سلګونه حتی زرګونو ته ورسېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته د 125 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بله لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطه کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ اسپوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د وروستۍ پیښې په اړه چې هغه به په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو ته اغیز وکړي موضوع چیرو. چارواکو پرون یکشنبې وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې ساه ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یکشنبې په ورځ د ټپونو له امله ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې دغه په نمړینې خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یوه بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلې دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دی. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیر هیات غړی میشل شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبره په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوه ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي، دا به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چاروپو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چاروپو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولې تر اوسه؟
مننه نوری صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوی، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هېواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطي، دوی هم افراطي ډلې دي چې دلته غونډه نیولې او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلې دي چې د دې ځوان مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دې لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو ول شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي، خو دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نیمې راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی، یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې هغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی ورځي دوی کوم کسان دي د څه رقم فکر خواندان دي.
خو اتمر فکر نه کوئ چې کچېرې په سیاست باندې مستقیم اوس اغېز ونه کړي، خو هغه ملت پال ګوندونه یا ښي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني اتباعو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې که دغسې پېښې رامنځته کېږي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې د دوی کرکه په یو ډول باندې زیاتېږي او ډېر ګرایش ممکن همدغو ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا همدغسې هم دی. ګوري، یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډېر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پېښې تکرار شي، بیا نو دوی کېدای شي په خپل پالیسیګانو کې، په خپل تګلارو کې، په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي، یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوی مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات د دی خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کېږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسان باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته، ډیری دي دی. یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډېر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر، تاسو د بحث ته راغلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته ښایي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړي دي. په خپله سویډن کې د جرمني د پېښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه ونیکې دي ښاغلی نوریاس نوري صاحب، تاسو ته، ستاسو د خپرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته، او ستاسو د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې ستاسو جواب درکړم، که اجازه راکړئ د حقوقي لحاظه کوم څه زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري، اول خدای چې په دې پېښونه زه د یو افغان مهاجر په توګه، چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي، ډېر خواشینه یم. افغانان په ډیرو جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر په اروپا کې او په نورو وادو کې ډیر ښه نوم لري، او دا پیښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري، چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجرین په ټولو وادو کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې، دا به وروسته پولیسو کې چې د ځوان چې دا عمله کړې ده، د څه تکلیف ترې دی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو، د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خوشحاله کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې دي، تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران دي، درې افغانان ووژل شول، او دا ستونزې یوازې د نه دي چې مقابل ورکې دي. خو د تاسو د پښتنې پاکله باید وایم، لکه څنګه چې مخکې استاد هم یادوري وکړله، دا په ټولنه کې داسې پیښې ډېرې کیږي. نو که څه هم دلته د اروپایي ټولنې د اتحادیې ټول ټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي ښي اړخه ګوندونه به له دې نه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې مهاجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پوهېږي. بیا د جرمني هېواد چې حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په ځای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې
انعکاسات د دغه پیښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوي دي.
ګوري رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خپروي، خو سویډن دا څو کاله کېږي چې داسې پارټۍ په واک کې ده چې هغوی د مهاجرو سره ښه برخورد نه کوي، په واضح ډول مهاجرو ته اختارنور کوي. حتی هغه مهاجرین چې دلته اقامې اخیستې دي د لنډمهالې وخت لپاره، د هغوی په اقامولو سره کتنه کوي. نو د دغه پیښې نه به خامخا استفاده کېږي، خو داسې ځانګړی انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده ښودل شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، یوازې دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دو اولادونو پلار دی. د سره دا پوښتنه مطرح کېږي چې یو هغه کسان دي چې نوي راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډېر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلرونه راغلي دي او په جرمني کې زیږېدلي وي. که چیرې دغسې پیښې رامنځته کېږي، د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړي دي؟
بالکل دا مهم دی. دوی هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري دیر د جرمنی پولیس دیر دقیق هغه کی تحقیقات کی د دې عوامل او د دې سره په ارتباط کې چې څوکی او د دې د رواني لحاظ د دې د ارتباطات له لحاظ دا ډیر دقیق هغه کی ارزیابي کیږي، او پس لاغه نه دوی به په هم نتیجې سره رسیږي چې د دې عمل څه شی و. او زما خپله یو فکر دی چې دلته موږ دوه احتماله لیدلی شو. یو احتمال دا دی چې دا یو احساساتي برخورد و، چې دغه برخورد یا کیدای شي ډپریشن یا کیدای شي عکس العملي په هغه وخت کې د دې غونډې پر ضد او افغانان او مخصوصا اسلام پالی ډلی دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډېر مهم دی چې که دا شبکې کسۍ یعنې د یو شبکې له خوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی او زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته موږ افراطي اسلام پالې ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد موږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه تاسې سلفیان وګورئ، تاسې وهابیان وګورئ، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي، دا بیا د دوی دپاره د
جرمنی کی افغانان دے پناہ گختون کو یاد آئے کڈوالو چمر برخ جڑوی تقریباً درې مډل افغانان دي، له سوریایانو او آتا د جرمني د کډوالو په نغښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو لمخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان له ترکانو وروسته درې مډل افغانان دي، چې وایي له څه کم 450 زره له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت هم په پام سره د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لویې لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزې هم اروپا ته راغلي، من جمله جرمني ته؟
یقینا همداسې دی. تاسو که په یاد دي تیر کال، یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې، دغه د تخلیې پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل، دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او افغانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغې لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی، او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله، او دا پروسه جدي دی اوس. یعنی داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د یاد رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د پاره پناهندگی واخلي دې کې داسې کسان موجود دي یقینا چې دا شته دی. خو دې سکریننګ ته دې سکریننګ هم ډېر جدي دی، او بل دا ګوري چې دغه کس چې دلته راځي دا کیسې چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري، د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او که نه دی. که نه دی دوی بېرته ډیپورت کېږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندا ته لیږي دغه مهاجرین. نو په جرمني کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونو نه دي، بیا ترکان دي، درېیمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډېر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2021 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پېښې انګېزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خودجوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه، او غونډه هم د داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې وه چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي، او که به بیا هم سیاستوالو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي او ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوي چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوالې د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار درست نه دی کړی، او د کله چې یو چا په دین هم خبرې څوک کوي، حمله کوي، باید خبرو جواب باید په خبرو ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامت نه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خراب کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي ایښی دی. اکاډمي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه ټبر
دا څنګه کېدای چې یو ماجر یو کار کوي دوی به ټول د ماجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر اندر سپ سویډن څو لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی د کډوالو کوربه دی یعنی دوی دغه تجربه کړی دي ترخی تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه سپیخ تر سره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې زتوګه یعنی دغه تجربه شوې ده
هیڅ کلم داسې نشکوي دلته حکومت یعنی دره خلکو پلاس کوي واقعي دیموکراسي ده دا عمل یو چای اجرا کړی ده کېدای شي چې قصدي وي کېدای شي همدي کېدای شي ډیپریشن ولري نو دوی داسې یو هوډ نه لري چې د ټولو ماجرینو لپاره به قوانین را اضافه کړي او اضافه کول نه شي دا ډېر لوړه بیه ورته تمامېږي د قانون تغییر دل وخت ته اړتیا لري او لبل خوا دوی باید هغه نوی شرایط ته ماده کړي لکه په خوا چې ماجرینو د کول د ماجرینو لپاره د قوانینو ورته کول د ژبې ورته کول په هغوی ته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي انټیګریشن راوستي شي اما دا څه نشکره چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته قوانین یا قانون ګټه بدلوي هیڅ امکان نه لري خامخه تاثیرات لري ډېر په کم سطح باندې
مننه اندر صاحب اتمر صاحب دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو اطباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوی وي عمل ته زیږېدلې وي د دې څوک پام نه ساتي وایي چې مثلا سوریایی و مثلا افغان و اصل و یا مثلا داو ولی پس زینو نور موارد که بیالی دلکی گی چه یو کس که چهره اروپایی وی دومره دیر پرستانه و که دا موضوع ده هویت نره سرگندیگه ایلت سده
خوب طبیعی ده استاسه و گوری دوی یعنی پر مجموع که زسته وان چه دوی فکر و ذهن مثلا ده آسیایی و دونه پر پرتلا اروپایان تا دیر نجده ده او سمدقه ده اوکراین ماجر چه جرمنی تا راغلی ده یا اروپا که ده یعنی دوی دیر زر دلتا انتگریت شوی ده دوی سر دیر نجده زکه فرهنگی، جبنی، تاریخی ده دوی هری که ده یعنی پا مقایسه ده یا پاکستانی یا افغانی یا سوریایی دوی دیر زر انتگریت که یا ده فرصت دوی ته مساعدیږي لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي بلکې دا یو یعنی د همدردي د خوانه یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغه وکړي فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته نو تبیده از دست فکر کنم چه پا هر زایی که من ده غزه موجود
ده بله منانا کراشو اتمر سب ده بحث روان غارو پر طوله که باید دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي بله زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا یې ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي یقینا دا یو جدي تشویش ده
بله مننه اتمر صاحب اندر صاحب تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو لاند مهرباني
واضح خبره ده چې تاسو نه لري خو قوانين نشي بدلای دي خپل قوانين نه لري او زه باور لرم چې د افغانانو پاکونی جرمنیان ښه نظر لري او پراتونکو کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډیر ځان تخیر بولي دومره زیات تاثیرات مون لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي باور لرم چې دا موضوع به نوره روښانه شي په ټولنه کې داسې پیښې جنایي او نورې ډېرې زیاتې کېږي دا به دې پوهه چې ټول افغانان ایا ټول هغه ملت به خراب خلکی
کور ودان مننه د سیاسي امنیت چارو پوه احمد خان اندړ او د چارو پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ
چار دشو نظر پار گرسم پاگو